ژمنه بولو چې د خلکو لپاره ستاندر خدمتونو لپاره باید زمينه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي. ټول دا مشکلات موږ نوٹ کړل د مخابرات او رهبری مشر تابع سره شریک کوو ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله پاینده.
سلام نیم بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستانک زینورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې له هند سره د صادراتو لپاره هوایی دهلیز پرانیست. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې د کرنې وزارت د یو تښتول شوي بهرني سلاکار د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د لندن ښاروالو ویل په بریتانیا کې وروستۍ خونړۍ حملې په ګډو ارزښتونو حملې دي. هغه د تېره شپې حملې ته اشاره وکړه. تېره شپه په لندن کې یو کس په موټر سره په لمونځ کوونکو چې له جماعت راوتي و حمله وکړه. یو کس یې وواژه او لس نورې ټپیان کړل. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه بندیزونه چې د پانګونې په برخه کې په کریمیا لګولي وو د یو بل کال لپاره هم تمدید کړل.
د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وایي ځینې رسنۍ داسې څه خپروي چې دینی مذهبي او قومي مسایلو ته پکې لمن وهل کېږي. سبون کاکړ او نور تفصیل.
له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي له دې وروسته که چیرې رسنیو او د اړوندو رسنیو خبرلانو په خپلو راپورونو کې دینی مذهبي او قومي مسایلو ته لمن ووهله له قانون چلند سره به مخ سي. دغه ادارې مشر مجیب خلوتکر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې وروستیو کې په افغانستان کې یاد مسایل او په ټوله کې د نفاق اچولو هڅې ډېرې شوې چې باید مخه ونیول سي.
هرګو رسانه ها و نهادهای مرتبط رسانه ای و خبر
دی وای که چی رسانه ای او یاد رسانه ای و اړوند ټولنو اړوند خبرلان لدی ورسته په هر دلیل چوی د خپل خبری اطلاعات فور کول کی د خلکو مذهب دین او قومیت تلمن و هي دا سرغړونه حساب دلای شي.
ای میتونه تخطی شمرده شوه.
دغه سرګندونی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر قومي مشرانو مدني ټولنو او فعالانو هم یو شمیر رسنۍ په دې تور نکړی وی چې قومی او مذهبی مسائل تلمن وهی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم رسنیو ته په یو لیږلي خبر پاڼه کې له دوی غوښتي چې د نفاق اچولو له ټولو موضوعاتو ډډه وکړي کنه نو له قانوني چلند سره به مخ سي. د افغانستان د قوانینو له مخې رسنۍ باید بې پرې او ملي ګټو ته ژمنې وي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبرلان وایي د یو شمیر رسنیو مسؤلین خبرلان هڅوي چې په خپل راپورونو کې دینی مذهبي او قومي مسایل ته ځای ورکړي.
ما سلیم تلاش هستم، یکی از خبرنگارا و
دی وای زمانم سلیم تلاش دی. البته په یو شمیر اساس شرایط کې چې کوم خبرونه نشریږي پکې ملي ګټې ځانمنې کیږي. بدبختانه یو شمیر رسنۍ شته چې مسؤلین یې ورته امر کوي چې راپور یو اړخیز نشر
کړي. متاسفانه په دې وروستیو کې داسې ډېر شمېر رسنۍ شته په افغانستان کې چې په یو ډول خبریال دې ته اړ کوي چې راپور په داسې بڼه باندې ولیکي چې پکې قومي مذهبي ژبنیو شخړو ته لمن ول کېږي.
په افغانستان کې ډېر ځله دا خبره هم شوې چې یو شمېر خصوصي رسنۍ د پردیو په لمسونو دا شان خبرونو او راپورونو ته زړه ښه کوي. په دې اړه دا هم ویل شوي چې دا رسنۍ د همدې پردیو یا یو شمېر بهرنیو هیوادونو لخوا تمویلیږي چې خپل هدف پکې مخته وړي، خو تر اوسه پورې هیڅ سوي ادارې دا نه ده ثابته کړې چې کومې رسنۍ په کوم هیواد او یا بهرنیو کړیو پورې تړلې او نه هم د خبرونو مخه نیول شوې ده. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته د بشپړ غړیتوب اخیستلو لپاره غوښتنلیک استولی. د کرکټ بورډ په انفرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان د تی ډی وی لسیز رئیس د کرکټ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او تمه ده چې د کرکټ بورډ نړیواله شورا به د افغانستان غوښتنه ومني. افغانستان دا مهال د کرکټ له نړیوالې شورا سره د دویمې درجې هیوادونو په لیست کې دی چې آیرلند، سکاټلند او ځینې نور هیوادونه هم پکې دي. د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف جنوبي کوریا ته ورلاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې له افغانستانه د تکواندو و کسیزه لوبډله چې پکې درې نارینه لوبغاړي، یوه ښځینه لوبغاړي، یو روزونکی او د تکواندو د فدراسیون مشر پکې شامل دي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان 2018 میلادي کال د جون په 24مه پیلېږي او شپږ ورځې دوام کوي. او پاکستان هندوستان ته په کرکټ، خو هندوستان بیا پاکستان ته په هاکي سیالۍ کې ماتې ورکړه. د چمپیئن ٹرافی په پایلوبه کې پاکستان هندوستان ته د 309 منډو هدف وټاکه، خو هندۍ لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او لوبه پاکستان د 180 منډو په توپیر وګټله او د لومړي ځل لپاره د چمپیئن ٹرافی اتلولي په خپل نوم کړه. خو د هندوستان د هاکي لوبډلې بیا د هاکي نړیوال لیګ سیالیو کې پاکستان ته د شپږو ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا د هاکي کوالیفایینګ پړاو کې د پاکستان درېم ماته وه چې یو د وو په وړاندې هند ته لوبه وبایلله او د روانو سیالیو څخه بهر شوه. پاکستان له دې وړاندې په دوو سیالۍ کې له هالنډ او کاناډا څخه هم ماتې منلې وه.
د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي د یکشنبې په ورځ د سوریې خواته ځینې توغندي ویشتلي دي، څو په تهران کې د هغو بریدونو غچ واخلي چې اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت اخیستی و. نور له فریبا ظاهر نه.
د ایران سپای پاسداران انقلاب پر خپله ویبپاڼه سپاه نیوز لیکلی چې دغه توغندي د ایران له جنوبي برخو څخه د سوریې دایر الزور ولایت په لور ویشتل سوي دي. دایر الزور د سوریې په شمال کې موقعیت لري. په اعلامیه کې راغلي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندي د ایران له کرمانشاه او کردستان څخه ویشتل سوي او په نتیجه کې ډېر شمېر هغه کسان چې دوی یې ترورستان بولي وژل سوي دي او ډېری وسلې له منځه تللې دي. دوی وایي غواړي په دې ډول د هغو بریدونو غچ واخلي چې د جون پر 8 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې د پارلمان پر ودانۍ او د امام خمینی پر هدیرې وسو. ولس ته په هغو بریدونو کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت منلی دی وژل سوه. دغه توغندي څو ساعته وروسته له هغه وویشتل سوه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خمینی پر خپله ویبپاڼه په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایران ژمن دی د خپلو قربانیانو د کورنیو د درناوي لپاره خپل دښمن وځپي. تر دې وروسته توغندي د دایر الزور هغه ځایونه په نښه کړل چې سپای پاسداران د ترور اډې بولي. د ایران پر ټلویزیون هغه تصویرونه ښودل سوي چې شی توغندي د شپې مهال و توغول سو. ایراني رسنۍ راپور ورکوي چې له 1980 څخه تر 1988 کال پورې د ایران او عراق ترمنځ جګړو راورسته چې شاوخوا 10 کاله تیر سوي، د لومړی ځل دی چې ایران له خپل خاورې بهر هدف پراکټونه ولي. سپای پاسداران انقلاب چې په تهران کې په وروستیو بریدونو کې سعودي عربستان شکیل بولي، ژمنه کړې چې له هغه هېواد به هم خپل غچ اخلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو هم تر برید وروسته ریاض په دې تورن کړ چې په ایران کې تروریستي ډلې پیاوړي کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی دی او هم په لبنان کې د حزب الله ډلې سره مرسته کوي. ایران خپل پوځي سلاکاران او هم هغه زرګونه د طالب کسان د سوریې جګړو ته لېږلې چې د خپل وګړو او هم په گاونډي هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان کې له شیعه ټولنو څخه ګمارلې دي.
ایران څخه ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د مختلفو لوریو له ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د رسنیو په لسګونو کارکونکي وژل سوي دي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
بخشش الهی په هریپور کې خپل کور دفتر ته روانو چې پر موټر سایکل سپاره و وسلوال په ډزو واژه. رانا تنویر وروسته تر هغې خپل ځان او کورنۍ و خوندي ځای ته ولېږدول چې تندرو اسلام پالو یې د کور په دروازه پر رنګ ورته د مرګ ګواښ کړی و. طه صدیقي ته په ټلیفون د یوې دولتي ادارې لخوا په ډارونکي غږ ویل شوی و چې د تحقیقاتو لپاره ورشي پرته له دې چې علت یې څرګند کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د غدری واړو په پاکستان کې چې د خبريالۍ د مسلک لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی، د ژورنالیستانو په توګه کار کړی او دوی وسم کوي. یوازې د نړیوالو نورمونو لپاره نه، بلکې د پاکستان د خپلو معیارونو لپاره هم په دې هیواد کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. پر خبريالانو د سخت دریځو وسلوالو د حملو تر څنګ هغوی ته د دولتي ادارو او په خپله د پوځ لخوا هم ګواښونه کوي. د پاکستان بشری حقوقو د کمیسیون مشر او د بشری حقوقو مدافع وکیل اسما جهانگیر وای خبريالان ته یوازې لیول لوري ګواښ نه کوي، بلکې د مخدره موادو مافیایي او سیاسي بدماشي ډلې هغوی ګواښي. مذهبي تندروي هم تهدیدوي، پوځي تهدیدوي، اندا چې د هغو کسانو لخوا چې ډیر په فساد کې ښکیل دي هم هغوی ګواښل کیږي. خو کله چې د سخت دریځو عناصرو د تهدید مسله مطرح کیږي، حکومتي ادارې په دې اړه ډیره بې تفاوتي ښیي، ځکه دوی هم له دغو عناصرو بیریږي. د اسوسییټډ پریس په لیکنه الهی د پاکستان په هری پور ښار کې یو هوډمن څېړنیز خبریالو چې د جون په 11مه نیټه د وسلوال کس په ډزو وژل شو، دغه پیښه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی وروستۍ بیلګه ده. د الهی د جنازې مراسم سیمه ییزو خبریالانو په یوه اعتراضیه مراسمو بدل کړل، د هغه مړی د ښار په واټونو وګرځاو، ترافیک بند کړ او عدالت د هغه د قاتلانو د راکاږلو غوښتنه یې کوله. د اسوسییټډ پریس له راپور سره سم، خو په پاکستان کې پر خبریالانو د اکثرو حملو عاملان له تعقیبه معاف دي او قضیې هم اکثره وختونه نه څېړل کېږي. د خبریالانو د ساتنې ټولنه وایي له 1992 کال راهیسې په دې هیواد کې 60 خبریالان او د رسنیو 10 کارکوونکي وژل شوي دي. د الهي فیسبوک پاڼه د سیاسي فساد پر ضد د هغه په بربندو لیکنو ډکوه، او د پاکستان یو لوی تلویزیون هم غوښتل چې د هغه پر یو راپور کار وکړي. ډیری پاکستانی خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د حکومتي ادارو لخوا نیول شوي دي. ډیر ځلې د استخباراتو ادارو خبریالان توقف کړي، هغوی شکنجه کړي او ورته ګواښ شوی چې که پر حکومتي ادارو په تیره بیا پر پوځ له انتقادي لیکنو او راپورونو لاس وانخلي، مقدساتو ته په سپکاوي به انتورن کړي. دا هغه تور دی چې سزا یې په پاکستان کې تر اعدامه پورې تعین شوي، او پر دې سربیره تورن به د افراطي ډلو له قهره هم خوندي نه وي. دا څرګندونې ډیرو هغو خبریالانو چې حکومتي ادارو توقف کړي کړي دي. تیرونه هم د ټولنیزو رسنیو یو فعال د هغو معلوماتو د خبرولو له امله چې هغه د اسلام سپکاوی بلل شوی په اعدام محکوم شو. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د آسیا د برخې مسؤول سټیون بټلر وایي دغه حکم ټولو ته د ګواښ پیغام ورکوي، او د دې سبب کیږي چې خبریالان خپل ځان په خپله سانسور کړي. بټلر زیاته کړه دا واضح ده چې د تحقیقاتي ادارو څارنوالانو او د پوځ په ګډون چارواکي خبریالان له نږدې څاري، او دې ته آماده دي چې له سرو کرښو د اوښتو په صورت کې د هغوی په وړاندې سمدستي اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سویو شمیر ډیر زیات شوی دی. په دغه راپور کې د افغانستان او څو هیوادونو یادونه شوې ده. جزئیات له احمد تکل نه په راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي ورانوونکې جګړې، تشدد او د حکومتونو لخوا د مخالفینو تعقیب په ځینو هیوادونو کې د 2014 کال تر پایه د 15.6 میلیونه خلکو د بې ځایه کېدو باعث شوي دي. دا ارقام د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ورکړی دی. د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندې د راپور له خپرېدو مخکې وویل چې د کډوالو د شمیرې د ثبتولو له پیل راهیسې دا تر ټولو لوی ارقام دی. خو ګراندې زیاته کړه چې د شمیرو د کړکیچونو د حل ګډ هدف ته د رسیدو اړتیا اوس د بل هر وخت په پرتله زیاته کړې ده. د راپور چې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې خپور شوی ښایي چې یوازې تیر کال مجموعاً 10.3 میلیونه خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په دې خلکو کې هغه 3.4 میلیونه کسان هم شامل دي چې له نړیوالو سرحدونو اوښتي او کډوال شوي دي. یونیسیار په خپل راپور کې یادونه کوي چې په هرو 3 ثانیو کې یو تن له خپلې مینې بې ځایه کیږي. حتی دا جمله چې همدا شیبه مو واورېده له 3 ثانیو زیات وخت نیسي. په دوی کې ډیرای هغه کسان دي چې په خپلو هیوادونو کې دننه په جبري ډول له خپلو مینو وتلو ته اړوزي او د کورنیو بې ځایه شویو په نوم یادیږي. د یونیسیار راپور یادونه کوي چې په تیر یو کال کې 22.5 میلیونه خلک چې نیمایې ماشومان دي د کډوالو په توګه ثبت شوي، چې دا په تاریخ کې د ثبت شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره ده. یوازې د سوریې د شپږ کلنې جګړې له کبله د کډوالو شمیره 15.5 میلیونه ته رسیږي، چې له دې ډلې یوازې تیر کال له 8 لکو زیاتو کسانو خپل کورونه پریښي دي. د سوریې بې ځایه شوي د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره جوړوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په سوریه کې دننه د بې ځایه شویو کډوالو شمیر چې 6.3 میلیونو ته رسیږي ښایي چې د دې هیواد له 2 برخې وګړي په جبري ډول د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د یو ان ایچ سی آر راپور له سوریې وروسته د جنوبي سودان د کډوالو بحران د نړۍ چټک پراخېدونکی کړکیچ بولي. په جنوبي سودان کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2014 کال کې پیل شوه لسګونه زره کسان وژل شوي او 3.1 میلیونه خلک چې د دې هیواد د ټولو وګړو تقریبا له 1/3 برخه ده بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر راپور له سوریې او سودان وروسته په لوړ توپیر د افغانستان او عراق په ګډون د څو نورو هیوادونو نمونه هم یادوي چې خلک یې د جګړو له کبله په ګڼ شمیر بې ځایه شوي.
د هلمند د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د برېښنا د کموالي په خاطر له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. الیاس دایی د ولسوالۍ ته ورغلی تفصیلي رپورټ لري.
گریشته پر غزیدل لار د موټرونو تا ګرا تا گادی دی پر دی شاوخوا اویا کیلومتر کندو کا پر لار واړل شتیز خو لوی موټرونه د میجی پر رفتار دی دلارې ډیر پلچکونه او مهم ځایونه د وسلوالو لخوا په ماینونو د منځوړل سوی دي. د سړک پر دواړو غاړو ملکی کورونه نړېدلي دي. د بنګو او پومبو پخوانی کروندې ولاړې دي او په ځینو ناامنه سیمو کې په شخصي کورونو کې سرتیري ځای په ځای سوي دي. ګرمي د سانتیګریډ په درجه 45 خو د ګریش د بازار بیروبار په خپل حال پته دی. اکثره دوکانونه اویا د سړک پر غاړه ولاړې لري. د ترکاریو او میوو ډکې دي. دوکانداران او د ګریش کوسیدونکي د ښار پر اطرافو د نامنوی ترڅنګ د بې برقۍ څخه شکایت کوي. د ایسکریم یو زاړه ماشین ته ناست مامره دوکاندار وایي پوهیږي چې برېښنا لږ ده خو د غریبو په ځای مالدارو او زور ځواکو ته ورکول کیږي.
او داسې پیسېدار خلکو د همېشه د 4 ساعته سته یخي د کارخانو د 4 ساعته سته د پیسېدار کورو د چې اوسمانه ښه تجاري ښه سراب د هغه د 4 ساعته سته او خپله په بار کې کار کوي بجکشن کې هغه د 4 ساعته سته.
نوم مې محمد آصف د ګریش د ولسوالۍ د چوک اوسېدونکی دوکاندار یم. برق مو 2 شپې سته یوه شپه نسته هغه هم پر دغه حال چې یعنی سړی وژني لانه چې لاس واروي کارخانې 4 ساعته په د یخي د په بار چلیږي د بازار برق ټول په نوبت سوی دی.
د دوکان پر چت د جولاګي په تنستو کې د سل ولټ ګروپ یوازې سپرینګ ګرم دی رڼا نه ورکوي. د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه 2 کاله وړاندې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سول چې د څه باندې 15 اویا میلیون ډالر په مقابل کې بیرته له سره ورغوي او برښنا تولید د اوسني 1.5 میګاواټه څخه 15 میګاواټه ته لوړ کړي. کته هم د دوو فعال توربینونو د تولید اندازه تر بل هر وخت کمه سوی ده خو شاوخوا 50 کاله وړاندې جوړې سوي د هوا ډبې فعال دي او اوس هم د توربینونو شاوخوا یخوي. د فابریکې د ودانۍ د لومړي منزل پرته په نورو ټولو لاندې پوړونو کې د روژه مات لپاره د پخې سوي شوروا بوی دی. د برښنا د فابریکې د نن ورځې نوکریوال عبدالواسی وای دوی هم نه پوهیږي چې د توربینونو کارولې ولاړ دی خو د هلمند والی وایند عمر ځواک وای دروان مریسکال راتلونکي میاشت به ټول کارونه پیل شي.
هغه انجنیرانو لخوا څخه چې غو کمپنۍ لخوا څخه قرارداد شوی دی چې هغه به په 14 د سرطان خپل انجنیران را انتقالوي او بالاخره به چې دوهم پړاو دی د دو کار پیلوي او ان شاء الله د 3 میاشتو په موده کې به د ګریش د باندې بر کار ټول بشپړ کیږي.
د ګریش څخه نږدې 100 کیلومتره ورهاخوا بیا د لشکرګاه په شمال کې د کجکی د برښنا د فابریکې کارونه منظم او د لین د شبکې او پایو کارونه بيخي په چټکۍ روان دي. د برښنا مسولین وای دروان مریسکال تر پای به د ګریش په شمول د کجکی د برښنا په تولید او ظرفیت کې هم د پام وړ تغیرات راسي. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
دی یو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې ولی جان خپل خور مینا د سواد زده کړې په کورس کې شامل ولا. اوس به واورو چې پولیس مرسل ولې ستړي او خپه ښکاری.
مرسل لوری خیر خوبه وی؟ نن را تا دیر ستری ستو مانه کاریگه.
نه کریمی تروری ستری نیم.
خو ستری ها دی پی چیره که کاریگی او چرتونون پیسی اخیستیه دی پخواه غوندی گلاب گلاب نیه غوری دلی.
هی هی تروری چو وایم نو دی زینو خالکو دلاس همی پزر پولوی ولاری دی ما پایگم لدوی سر بچنگا وکم.
وی ترور دی در نجاشی دا ولی هغه د خپل کار کوي. خدای یو قانون چې کومه اختر کوي او خود رسیدلی یې نو د زړه پولیس دی کومې شوې.
تروري ته خو پوهیږي د پولیسي مسلک مې له ماشومتوبه خوښ و. په ډیر تکلیف او شوخن ور ورسیدم، خو اوس مې خلک نه پریدي.
وی دا څه وایې؟ دا څوک یادوي؟
دا څو ورځې مې یو څو کسان ځوروي په لاره کې، راته خوا دیخوا کېږي، څه یې چې په خوله راځي راته وایي.
وی لورې وایي، نشته داسې لورۍ چې ور وتښتي کمزوری. زه ستا د مور په ځای یم، دا ځینې بیادبه خلک ما هم په لارې کې ځوروي، بدې خبرې راته کوي، ځینې شپیلقونه راپسې وهي، ځینې وایي نو ته کراره په کور کې کینه.
ما ته هم همداسې وایي چې پولیسي د سړیو کار دی، د نجونو او مېرمنو یې له پولیسۍ دندې سره څه، آن تر دفتره راپسې روان وي او راباندې ملنډې م وهي. هېڅ نه پوهېږم له دوی سره څه وکړم. ترورې
مارسل، ستا او د ترور خبرې مې واورېدې. دومره چې د خلکو له خبرو ویرېږئ نو سړی ښه وایي په کور کې کینئ. رښتیا هم دا د سړیو کارونه دي، د ښځو یې له دې کارونو سره څه. راسئ پرېږدئ بابا.
کریمه وروره، داسې نه ده لکه ته چې وایې، د وطن امن په ټولو حق لري. ښه، که یوه ښځه مجرمه وي، نارینه پولیس به څنګه هغه ته ولچک واچوي؟ یا د مېرمنو په برخه کې درته ووایم، سړی څنګه هلته کار کولی شي؟ ته ووایه.
مرسال ګل خبره کوي، دا د کورونو او مېرمنو تلاشي وګوره. اوس د محمد کریم وایي چې دا کار سړی کولی شي، نو هره ټولنه ښځینه او نارینه پولیسو ته ضرورت لري.
بس بس، لکه مات ژرندې شور مه کوئ، په ډېرو شکایتونو مزما د سر ماغزه اوبه کړه.
کریم وروره، موږ دو ښځینه او پولیسو د زړه درد هم بیانوه، په تا مو که خبرې بدې لګېږي هغه ستا خپل کار دی. خدا واوره چې موږ د مور وطن لوڼې یو، د هر مشکل مقابله به کوو، هر خنډ چې وي په کلکه اراده به یې له مخې لرې کوو.
زرلختی و زرلختی، تا توایم دایشه چیره ده؟
پا آغا بله کورتا که ویده ده، ده مکتب پا میدانه که لخوشاله مندی وهی، چه کورتا راشه چه ده اتسنگه دوده و خوره خوبی یوسی.
دادی مایم جامعه و تو کوله، زه پیگم چه ساسو کارونه دیر دی.
خیر یوسی حجره تروره، دانوری جامعه ما تا پریگ ده، زه ویدر تا زر دسترگو پرب که و تو کم.
نه لورې، نه یم ستړې، تر اوسنۍ انجونو زه تکړه یم. ما ژېړ غوړي خوړلي او تاسو سپېره بسکیټ.
په ژېړو غوړیو کې خو د شک نشته، خو مورې په دې ورځو کې ډېر کار کوي.
جمیله زویه، نو څه وکړم؟ نه ګورې زرلخته اوزګاره نه ده، له یوې خوا عایشه مکتب ته بیایي، کور ته چې راشي سبقونه ورسره وایي، تر څنګ یې د نرسنګۍ کورس هم ځي. د چا خبره، دوې دوانې په یوه لاس کې نیولې دي.
ترورې دا خو لا څه کوې، درېیمه دوانه به مې وینې.
هغه څنګه؟ زه پوه نه شوم.
نن مې د مکتب په لاره کې فاطمه ولیدله.
ښه، هغه د ګل آغا لور یادوې؟
هو ترورې، ډېره زړسوانده قابله ده، د وې ناروغې کره تللې وه.
ښه نو، ستا زړه دی چې له فاطمې سره د قابلګۍ په برخه کې کار وکړي؟
نه جمیله، د دوی په کلي کې د یو اداري مامور بس خالي دی، ما ته یې وویل چې تا ریزه ورکه.
لورې، ستا سبقونه لا خلاص شوي نه دي او ته ډاکټرۍ ته ملاتړې.
وی ترورې، دومره مې اسمان ته مه خېزوه، زه خو یې له نرسنګ وایم، زه او ډاکټري ډېر سره لري یو، هلته اداري کار دی، خو که دې جمیل خوښوي.
زرلختې، زه ستا د پرمختګ مخه نه نیسم، که دا وظیفه ستا خوښه وي عریضه ورکه.
وی زویه، تاسو هم عجیبه خبرې کوئ، په نن سبا کې څوک واسطه ونه لري کله څوک وظیفه ورکوي.
مور مې هم بده خبره نه کوي. دا صحیح ده چې ته لیاقت لرې، کار کولی شي، خو
څه ووایم جمیله، خو یو ځل به بیا له فاطمې سره خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
یوه بله خبره هم ده.
بله کومه خبره ده زویه؟
مورې، په ځینو دفترونو کې د ښځو مقررول سخت دي، ډېر دفترونه نارینه مقرروي.
دا خبره مام له فاطمې سره یاده کړه، خو هغې وویل چې توکل په خدای، ته یو ځل راشه چې
کمیس مې وسوزوه.
عبدالله زویه، ډېره ستړې یم، له دې چای نه خو یو پیاله را ډکه که.
خدا پستر گماری
استر کې دی جار
او دلا هغه ګړه هم ورته را واخلا خدا پلارا
باید او چې نن مو چاکلیت را وړی وای
دا دلا مورې نن خو ډیره خوشاله ښکارې خبره څه ده
مورې دا د ګړه مې دلته ته کېښوده چاکلیت په کور کې نه و
خیر دی چاکلیت به بله ورځ ورته را وړو خو مور دې ونه ویلې چې نن ولې دومره خوشاله ده
د عبدالله پلاره خوشحاله دې ته یم چې د معاونیت کارونه مې ښه روان دي که څه هم د کارنه مې ډېر وخت نه کېږي خو کوم کارونه چې را کړي وو نن مې ورته وسپارل
ښه نو څه یې وویلې چې کارونه دې ورته وسپارل
ډېر یې خوښ کړل دا چې زه یې معاونه کړې یم ډېر راته خوشحاله ول
مورې ته چې زموږ د مکتب معاونه شوې زه ډېر خوشحاله یم
خیر یوسې زویه خو پلار دې لکه چې خوشحاله نه دی
مورې هغه هم خوشحاله دی او هم خپه
نو پلار دې هغه ګل دی چې یوه پاڼه سره بله زیړه ده خوښ به په دې وي چې زما ونه شوې یم خو دا خپه په څه دی
خپه په دې یم چې هغه بله ورځ مې ترخه خبره درته کړې وه درته مې ویلي ول چې هلته کوم سړی نه و چې زما ونې څوکۍ تا ته درکوله
خیر دی د عبدالله پلاره یتیم په ژړا ټینګ وي داسې خبرې ما ډېرې اورېدلې دي
خو مورې اوس مې پلار پوهېدله چې ته تکړه یې
عبدالله مورې زه په تا افتخار کوم ته یو داسې مېرمنې چې هم د کور کارونه ښه کوې او هم د دفتر خو یوه اندېښنه را سره ده
د څه شي اندېښنه
خو ته یوه ښځه یې زمونږ په کلي کې د ښځو کار ته څوک دومره ښه نه ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم ګران همکارانو ستړي مشي خی تاسو یو پوهیږئ چې ولې مو دلته را بللې خبره دا ده چې د مکتبونو د څارنې او تفتیش لپاره یو دوه نفر انتخابوم
خبره دا ده چې هغه څو پاتې مکتبونه باید وکتل شي رئیس صاحب دوه کسان ورته انتخاب کړي دي
ښه ښه وایم که څوک خاندي او که ژاړي یو خو پکې زه یم
هو یو به ته بل به هم خلیل شي نن نه درغله لکه چې کوم مشکل وو
رئیس صاحب محترم تاسو څه وایئ دا به زموږ په حق ظلم نه وي چې
طیبې نو په دې کې د ظلم څه خبره ده هغه د دوه تکړه مامورین مې انتخاب کړل
صحیح ده تکړه به وي خو موږ هم تکړه یو د مکتبونو تفتیش او پلټنه کولی شو
واه واه راشه کته و دیگه تا تا باب ده خبرو شو دوستانو تاسو شور مکوی مخی طیبی یو چو ویل طیبه جانی دا سیده چی ستا او دی نور و میرونو پا لیاقت کی هیچ شک نشته خو تاسی بیا هم خزی است دی تفتیش کار بدر تا بیخی گرانوی
رئیس صاحب وای غر کلوار دی پسر یه لارشته په دې اداره کې کوم داسې کار دی چې سړی یې کولی شي او مېرمنه یې نشي کولی
سمه ده طیبې نامو خدا ته په خپلو کارونو کې تکړه یې خو د یوې مېرمنې کلو ته تک او د مکتبونو تفتیش دا نو اسانه خبره نه ده
طیبې خورې ته خفه کېږه مه رئیس صاحب ښه وایي کلیو ته د تک ښه نه دی ښه دا ده چې په دفتر کې پاتې شي او د دفتر کارونه دې وکړي
ګوره قیم خانه زه تر تاسې په کلو کې ډېره بلده یم له شاګردانو او د شاګردانو له میندو او پلارونو سره پېژندګلوي لرم همالته مې معلمي هم کړې ده
د معلمۍ کارونه او د تفتیش کارونه فرق لري دا د ښځو کار نه ده زه پوهېږم چې څوک ولېږم او څوک نه طیبې زما په کارونو کې به کار نه لري او ډېر زد به هم نه کوي
سمه ده رئیس صاحب خو دا کار ښځه او نارینه نه غواړي تاسې ما ته اجازه راکوئ که نیمګړتیا په کې راغله بیا مې بیخي له وظیفې نه لرې کوي
ښه سمه ده ته چې دومره ټینګار کوې ورځه ته لاړه شه فاروقه ته به هم لاړ شې
ښه په تک خو به لاړ شو خو که هلته کومه ستونزه پیدا شوه بیا به یې څوک سوه وایي رئیس صاحب
فاروقه زه رئیس یم که ته پرېږده چې طیبې ته هم یو موقع ورکړم معلوم شي چې څه کوي
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې لزر لخت سره خپل کورنۍ مرسته کوي چې په کلینیک کې اداري مامور شي. ستاسو په نظر کورنۍ د خزو په پرمختګ کې څه اثر لري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره را ولېږئ: 0 او 9